السلام علیکم، ساعت 10 بجې شوې. د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونې کې هم اوري چې افغان چارواکو د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو د روختون د بمباری په اړه څرګندونې کړې دي. د دې او ځینو نورو راپورونو او مرکو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله سید کمال شاه عارف خبروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان ځنګړي کمانډوز واکونه وایي چې تیر شپه د ترسرسو عملیات پر مهال د کندوز بلاحصار د ملي امنیت ریاست او د دې شهر ځینې نورې برخې د وسلوال طالبانو څخه نیولې دي. د بغلان سیمیز چارواکي وایي چې د تلاورپاک ولسوالۍ بیرته د طالبانو څخه نیولې ده. او د عراق د پلازمینې بغداد په شامیشتو سیمو کې پرون په بمي چاودنو کې څلورو شکسان ورسله هغه وجل سول چې ځانمرګو بریدګور هڅه وکړه یو پوسته ونیسي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د افغانستان په کندوز کې پوري وروختون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لوسټونو د وجل کېدو په خاطر ژوره خواشنی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. اوباما په یوه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خبره کړې ویلي، د امریکا د خلکو له لوري له هغو طبي کارکوونکو او نورو ملکیانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون په غمجنه پیښه کې وژل شوي دي. ولسمشر اوباما همداراز ویلي چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دې پیښې په اړه چې د شنبې په سهار وسوه پوره تحقیقات پیل کړي او د دې تراژیدي په اړه تر دقیق قضاوت مخکې به د څېړنې نتیجو ته صبر وکړي. د افغانستان ځنګړي کمانډوز واکونه وایي چې تیر شپه د ترسرسو عملیات پر مهال د کندوز ولایت بلاحصار د ملي امنیت ریاست او د دې شهر ځینې نورې برخې د وسلوال طالبانو څخه نیولې دي. په کندوز کې د کمانډوز واکونو د لومړي لیوا ویان جاوید احمد سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال افغان کمانډوز واکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. ښاغلی سلیم زیاته کړه چې دا مهال د ولایت مقام امنیه قمانداني محبس او ګڼې نورې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې شوي او افغان ځواکونه هلته ځای پر ځای شوي دي. په کندوز کې د تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان تر منځ جګړه روانه ده، خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دوی د ښار پر ګڼو سیمو ولکه لري. د بغلان سیمیز چارواکي وایي چې د تلاورپاک ولسوالۍ تیر شپه بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې ده. د تلاورپاک ولسوال فیض محمد اميري ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ د قومي پاسونونو او افغان ځواکونو په مرسته د وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې او دا مهال د افغانستان درې رنګي بیرغ د ولسوالۍ پر ودانۍ باندې پورته شوی دی. ښاغلی اميري زیاته کړه چې وسلوال طالبان له سیمې تښتېدلي خو د هغوی په تعقیب عملیات پیل کړي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار امنیه قمندان وای ک امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته لاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې و کانفرنس ته وکړه.
موږ د مرکزی حکومت په سیلې ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومه کورسره وکړو. موږ آماده یو هغه د امنیت شورا په سیلې ته ګورو چار وخت هغه را مرکزی موږ هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق په کندوز کې د وسلوالو ورستي پرمختګ د ولایتي ادارې د کمزوري او نه همغږي نتیجه وبلله. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنوي اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر څلور شپږ افغاني شل پله، یو یورو یو اوی افغاني اوی پله، یو انګلیسي پوند شپږ نوي افغاني شپږ پله، زر ایراني تومان اتلس افغاني څلور شپږ پله او زر پاکستانی کلدار شپږ سو شپږ افغاني. بیا هم شراغلاست: د عراق د پلازمینې بغداد په شیامیشتو سیمه کې پرون لږ تر لږه څلورویشت کسان ورسته له هغه وژل سول چې ځانمرګو بریدګورو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. دغه برید د کازیما سیمې په عدن میدان کې پر یوه پوسته سوی چې له کبله لږ تر لږه یو شپېته کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد عملیاتو د قوماندې د مرکز ویاندو ویل امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډز وژلی او دوه نور په ځان پورې تړلي منفجره مواد شولې دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش د له وخت نه وخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیعه ګانو حمله کوي. روسیا وای په سوریه کې به خپلې هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویلی وو چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال پر نوول چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې له شدیدې کړي. د دا خبره پرون په مسکو کې خبره لاندې وکړه. د وی ازمر استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وو په وتلو دي. د دوی په لیک کې ورختایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا شپږ سوه اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلې هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. نوموړي زیاته کړه، روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پر پراختیا انتقادونه زیات شوي دي. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی ووژل. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی سړی د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل سي، د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ له یو معبد نه د خپل کور خواته روانه وه. د اسرائیلو د پولیسو ویاندویل دا وژنې یو تروریستي برید وو. د فلسطین یو سخت دریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي چې برید کوونکی د دوی غړی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د افغانستان ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون پر بمباری خواشینی څرګنده کړه. له کندوز څخه یو شمېر تللي کسان ادعا کوي چې د افغانستان پوځي الوتکې د ټپیانو په ځای د پیسو په بدل کې عام خلک له دغه شاره باسي. د هلمند ولایتي شوروي طالبان په دغه ولایت کې د برېښنا له درکه د کال 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کوي، خو د برېښنا رئیس د دې خبرې د تایید په ترڅ کې وایي
مبلغ تعداد مستند را معلوم فقط د هغه څه موږ پیسې نه ټولو، چون په هغه ساحه کې زموږ چندانې اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو.
د مخابراتو وزارت وایي د مخابراتي شرکتونو مالیه په شفاف ډول دولتي بودیجې ته لیږدول کیږي.
په کال کې 3.5 میلیارد افغانۍ ټول عواید ټولیږي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دو نیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوریدئ. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدغه څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د دې خبرونه په پیل کې د افغانستان شمال ته ځو چې په وروستیو ورځو کې ناامنی پکې زیاته شوې ده. د کندوز ښار وروسته لدی چې د تیرې دوشنبه په ورځ کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید، د لدی سره په یو وخت تقریبا البته د شمال په یو شمېر نورو ولایتونو لکه بغلان، تخارا او بدخشان کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات کړل او څو ولسوالۍ ونیولې. د کندوز د وروستیو راپورونو پر اساس د کندوز وضعیت تر پخوا فرق کړی دی. اکثره د ښار اکثره سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه شوې دي، خو لا هم د ښار په ځینو څنډو کې د دولت وسلوال مخالفان مقاومت کوي. د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان هم د اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، د کندوز په باره کې ډېری خبرې وشوې، زموږ اوریدونکو ته د شمال د نورو ولایتونو د وضعیت په اړه ووایس. د کندوز له نیولو وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو په حداقل په بغلان کې یوه ولسوالۍ، د غرض په تخار کې او بدخشان کې هم څو ولسوالۍ ونیولې. دا ولسوالۍ آیا اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي او کنه؟ لکه څنګه چې په خبرونو کې ورته اشاره وشوه، د بغلان تال او برفک ولسوالۍ د دولت له وسلوالو له مخالفانو له کنټرول خارج شوې، د نورو ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟
سلام تاسو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو ته، څنګه چې ټول په معلوم ډول ورته کې په کندوز کې پراخه جګړه روانه ده. د جګړې د شمال ختیځ ولایتونو باندې هم منفي اغیزه کړې ده. دوه ټګرانډي وسلواله طالبانو د کنټرول د سیارچې ولسوالۍ له لوري د تخار په خوځغار ولسوالۍ باندې دلیز بریټ پیل شو چې دغه دلیز بریټ درې بجې د سهار پیل شوی و بجې د خوځغار ولسوالۍ ته صرف کړه. خو وروسته له هغه افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې بېرته عملیات پروتونه را واچول او دغه د خوځغار ولسوالۍ د وسلواله طالبانو له کنټرول سره ال کنټرول څخه راوباسل یو مخال دی افغان امنیتي ځواکونه په کنټرول کې ده او لا هم افغان ځواکونه د پرمختګ په حالت کې دي. د ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان زیاتره د کندز د شاکل خانه په دغه مثال یې د بریدونه کوي. همدارنګه د بدخشان سرپرست ولی شاولی ولا عزیز د ازادي راډیو ته ویل چې ورزش ځواکونه لا هم له وسلوالو طالبانو سره ده. خو بل خاطر د شهدا او لسانی لوري طالبان پراخ بریدونه د بهارک او لسانی باندې کړی وو چې دلته افغان اولتي ځواکونه بیرته دغه د وسلوالو طالبانو برید ته شاوتان وو او دلته باندې پنځه سره وسلوال طالبان هم وژل شوي دي چې په منځ کې اکثره بهرني جنګیالي هم شامل دي.
بله، مخکې د اشکمش په باره کې هم ضد و نقص راپورونه ورکړی شوي ول. د تخار د اشکمش په دې اړه معلومات لري چې دا ولسوالي د دولت په کنټرول کې ده که د دولت د وسلوالو مخالفانو؟
بله، هو د تخار ولسوالۍ د سرپرست ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې اشکمش ولسوالۍ باندې د بغلان له بورکې ولسوالۍ څخه همدارنګه له نارین څخه دغه دوه استقامت څخه په د طالبانو مخالف پراخ بریدونه شوي وو چې د افغان ځواکونو له شدید مقاومت سره مخامخ شول او د درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده وسلوال طالبان ته. او دا مهال وسلوال مخالفین له دې ولسوالۍ څخه تښتېدلي دي. خو لا هم د دغه ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري.
بله، شاهدان وایي ځینې البته په کندوز کې چې جګړه د دغه ښار له داخله خارج ته وتلې ده، د ښار نه د باندې وس خال خال جګړه روانه ده. ستاسو معلومات څه وایي؟
بله، هو کندوز کې ورځې کې جګړه جریان لري. د کندوز د امنیت قومانداني ویاس سرور حسیني څو شپې وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو د دغه ښار په ډېرو برخو باندې کنټرول ترلاسه کړی ده او ځکه دغه اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د کندوز امام صاحب بندر کې چې د کندوز شمالي سیمه یادېږي تېر ورځ په طالبانو اوس مهال په کې افغان امنیتي ځواکونه دي. همدارنګه د بالاحصار سیمه کې او ستراتیژیکه سیمه ده د کندوز شمال لوري ته پرته ده. دلته اوس افغان امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. هغه ول چې هغه تازه ځواکونه چې کندوز ته را رسېدلي دي اوس مهال د کندوز کوچې او واټونو ته ډک دي. دوی کور په کور تلاشي پیل کړې ده او وسلوال طالبان چې په کومو کورونو کې سنګرونه نیولي وو او د تېښتې په حالت کې دي. همدارنګه سیمې څخه ځایي اوسېدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کندوز چې په دغه 14 کالو کې راغول شوی وو خو دغه ښار اوس په یو کنډواله تبدیله شوی ده. هغه 14 کاله زحمت هغه پرمختیایي پروژې او هغه نوي کارونه چې ټول ویجاړ شوي دي او کاملا ښار د وحشت او د یو کنډوالي څېره ځان ته ښکار کړی ده.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د افغانستان د شمال ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یوه روغتون د وروستۍ بمباري له کبله بخښنه غوښتې ده. خو د جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی. په کندوز کې پر دغه روغتون د بمباري له کبله د وژل شویو کسانو شمېر 900 ته رسېدلی چې د هغو په منځ کې ډاکټران او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې د بهرنۍ ځواکونو د ورستۍ بمباری له کبله خپل خواشینی څرګنده کړې ده. د جمهوریت ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمباری کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي چې په هغو کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان کارکوونکي او ډاکټران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه یې غوښتې ده. خود ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل لخوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه او ویې ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وایي د پیښې په باب یو هیئت ګمارلی چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي چې په هغو کې 12 کسان د بی پولي ډاکټرانو د سازمان کارکوونکي، 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یوه روغتون هوایي حمله شایي یو جنګي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی و دېرش تنه نور شدیدن ټپیان سوي دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یوه څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برد ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز آژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول سوی دی، ځکه نو بیا په سرحد سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سنبال تروریستان دغه روغتون ته ورغلی وه، له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې د بمبارۍ په وخت کې له 100 تر 1500 پورې تروریستان په روغتون کې پټ وه. د ویلي په برید کې ټول تروریستان وژل سوي او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د کندوز په سقوط کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه اسناد لري باید هغه د رسنیو او ملګرو ملتو سره شریک کړي. دغه استازی که څه هم د پردې تر شا د کندوز په پیښه کې د پاکستان لاس دخیل ګڼي خو ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید د اسنادو پرته د دې ډول تورونو په لګولو سره پر خپلې کمزورۍ پرده واچوي. د دې موضوع په اړه د سید کمال شاه عارف راپور واورئ.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت غبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قربانی دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول څرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي ډېر خندونکي خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدو وایي دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بیا پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي. چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پریکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیول یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرل تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل پشان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته یې نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانې پته ده. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو له پیرودونکو څخه راټوله شوې مالیه په شفاف ډول د دولت بودیجې ته ځي. د مخابراتو وزیر عبدالرزاق وحیدی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د وضع شوې مالیه په بدل کې به پیرودونکو ته په خدماتو کې تدریجي شوالی راشي. د مالی وزارت وایي د یوې اونۍ له اټکله داسې مالی ویژي چې له دې لارې به هر میاشت د حکومت بودیجې ته شاوخوا 380 میلیون افغانۍ ورسیږي. یوسف خان زادران په دې اړه راپور لري.
که څه هم له ځینو افغانانو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه یې اخیستل کېدونکې پیسې په شفافه توګه د دولت بودیجې ته نه ځي، خو د مخابراتو وزارت په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د موبایل له کارونکو څخه د 10% مالیې د شفافیت لپاره یې فعال څارونکی سیستم جوړ کړی او د هر پول په بدل کې حساب ورکوونکی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د لا شفافیت لپاره به سیستم د ویب سایټ سره وصل شي او خلق به وکولی شي چې خپل څارنه وکړي.
دا سیستم کې روی دست است مشخصات دقیق هر مشترک
په دې سیستم کې چې موږ تر لاسه لاندې د هر پیرودونکو دقیق مشخصات د مخابراتي شرکت څخه تر لاسه کیږي. په هر پیرودونکو کې کارت موږ په سیستم کې ثبتيږي او موږ ځانونه ژمن ګڼو چې یو ایو افغاني خلکو ته حساب ورکوونکی او ډاډ هم دا وستر کوم. په داسې حال کې چې خلک د مالیه په بدل کې د مخابراتي خدماتو د ښه کېدو غوښتونکي دي، د مخابراتو وزارت وایي چې په تدریجي ډول باید د بیو کمیدو او کیفیت ښه کېدو ته هم کار وکړي. افغان حکومت د رواني هجري میاشتې له پایله د مخابراتي شبکو په استعمالونکو 10% مالیه وضع کړې چې د موبایل کارت د جمع کولو په صورت کې مستقیما له پیرودونکو څخه ګرځول کیږي. د مالی وزارت او اترای اداره وایي چې د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له دې لارې شاوخوا 2.5 میلیون افغانۍ د حکومت بودیجې ته تللې دي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو او پالیسۍ مرستیال شفیق احمد قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په یوه میاشت کې ممکن دا رقم 380 میلیونه او په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي.
په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ ټول اوایت ټولېږي. د اخر د میاشتې د مشترک هیئت د وزارت مالیه د اترا او د مخابرات وزارت دوی زی ار یو مخابراتي کمپنۍ سره کینی محاسبه ور سره کوي. دغه په اساس د حکومت خزانه ته بودیجې په اساس بیا بیرته ټول او مخابرات تعلیم او تربیه او صحت دا ټول
د مالی وزارت د چارواکي د مخابراتي خدماتو د مالی اوایت په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ اټکلوي او د افغانستان کلنۍ ملي بودیجه بیا شاوخوا 4.5 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. اقتصادي شنونکي د هیواد د بسیا کېدو لپاره دا یو ښه اقدام بولي، خو د خلکو په څیر دوی هم په شفافیت ټینګار کوي. افغان حکومت د کلنۍ بودیجې لپاره دومره اندازه پیسې داسې وخت د خپلو افغانانو څخه ترلاسه کوي چې له دې وړاندې ډېر کله دا پیسې د بهرنیو مرسته کوونکو لخوا افغان حکومت ته ورکوي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه سپه یعنی دولس شپشنوی منځنی څپه دولس شپشنوی د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ولسی جرګې د سرحدونو قومونو او قبایلو وزیر ګلاب منګل خپل غونډې ته ورغوښتی و څو د بغلان ولایت د ډنډیخوري د تفاهم لیک په حق له معلومات ورکړي. ښاغلی منګل پرون ولسی جرګې ته وویل دا تفاهم لیک په سیمه کې د سولې د ټینګښ په خاطر د ډنډیخوري له قومي مشرانو، مدني ټولنو، ولایتي شورا، د سیمې له مخورو او روحانینو سره لاسلیک شوی دی. د جرګې ځینو غړیو وویل دا تفاهم لیک سبب شوی چې مخالفان پر کندوز ولایت حمله وکړي. په عین وخت کې د جرګې ځینو نورو غړیو وویل چې د سولې د ټینګښ لپاره پکار ده چې له جنګ پرته نورې لارې هم غوره شي. دوی اشاره د شاغلې ګلاب منګل او د ډنډیخوري د اوسیدونکو ترمنځ تفاهم لیک ته و. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د بغلان ولایت د ډنډیخوري له اوسیدونکو سره په لاسلیک شوی تفاهم نامه کې له طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. ګلاب منګل د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې دا تفاهم نامه د سیمې له معتبرو خلکو سره په سیمه کې د سولې د ټینګښت په خاطر لاسلیک شوی ده.
ما به بزرگای قوم مراجعه میکنیم که اگر بتونیم از روی مذاکره از
موږ د سیمې مشرانو ته مراجعه کوو چې وکړای شو د مذاکرات له لارې سوړه ټینګه او د خلکو په مرسته پکې د مخالفینو د حملو مخه ونیسو. په لاستیک شویو اسنادو داسې ټکی نه موندل کیږي چې د هیواد او خلکو د ګټو خلاف دی وسی. که په دې اسنادو کې د سولې او هیواد پر ضد یو ټکی هم موندل شو استعفا وکړم.
خاغلی منګل وویل لکه مې ورځي راهیسی چې د ډنډیخوري له خلکو سره د سولې تفاهم نامه لاسلیک شوه د سیمې وضعیت مخ په خکېدو ده. کابو یو میاشت مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر مکلف شو چې د ډنډیخوري له اوسیدونکو سره په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات وکړي. خاغلی منګل دا هم وویل د ډنډیخوري د سولې تفاهم نامه د سیمې له مخابرو، قومي مشرانو، ولایتي شورا، مدني ټولنې، سیمه ییزو لوړپوړو چارواکو او روحانینو سره لاسلیک شوی او د سیمې خلکو ژمنه کړې چې مخالفینو ته به اجازه نه ورکوي چې له دې سیمې څخه افغان امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته زیان ورسوي. دا مسأله له هغې وروسته راپورته کیږي چې د بغلان ځینو خلکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو پر دې تفاهم نامې انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې تفاهم نامې له مخې د بغلان یو سیمه مخالفینو ته ورکړل شوه. خدا هغه څه دي چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ردوي. له بلې خوا د ولسی جرګې ځینو غړو وویل د دې تفاهم نامې لاسلیک کېدل د دې سبب شول چې مخالفین پر کندوز ولایت حمله وکړي. د ولسی جرګې غړي فرهاد عظیمی وویل
کله چې زموږ ځواکونه له کابل څخه کندوز ته تلل دوی ګواښ وکړ چې حمله به پرې وکړو. د همدې له امله امنیتي ځواکونه څو ساعته ایسار شول. دا یوه ناکامه تجربه ده، تاسې ورته خوشبینه یاست، لیکن مخالفین ترې ګټه اخلي.
په دې ورځ دغو بحثونو د جرګې غړي په دوه برخو وویشل. ځینو ویل پرته له جنګه د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو ملاتړ هم مهم دی، خو ځینو ویل دغه هسې کولی شي چې مخالفینو ته د حملو زمینې برابرې کړي. په همدې ترتیب د جرګې غونډه د دوو ډلو وکیلانو ترمنځ د شخړې له امله بې نتیجې پای ته ورسېده او د جرګې مشر د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر څخه غوښتنه وکړه چې خپل ځوابونه په لیکلې بڼه جرګې ته وسپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جان شینکای لیکي د افغانستان په حکومت کې ځینې کړې د جنگ سکروټو ته پکای وهي. د هلمند څخه یو اوریدونکو چونې مینه دی لیکلی حکومت باید عسکري جبري کړي، له دې لارې کېدای شي په افغانستان کې امنیتي وضعیت فرق وکوي. عثمان خروټی د کندهار څخه لیکلی دی وای د کندوز نیول د اربکیانو د ظلم نتیجه ده. خلک له اربکیانو په تنګ شوي ول ځکه یې له حکومت سره همکاري ونه کړه. غلام نبی سروری ل غزنی څخه لیکلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې ناامني زیاته شوې ده. په دې خاطر موږ هم نارامه او اندېښمن یو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د افغانستان په کندوز کې پورې وروښتون د هوایي بمباري په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشنی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. د افغانستان ځنګړو کمانډو ځواکونو وویل چې تیر شپه د ترسرسو عملیات پر مهال د کندوز ولایت بالاحصار د ملي امنیت ریاست او د کندوز ښار ځینې نورې برخې د وسلوال طالبانو څخه نیول سوي دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې د طلب برفک ولسوالۍ تیر شپه بیرته د وسلوال مخالفینو څخه نیولې ده. د کندهار امنیه کمانډان وایي چې امنیت شورا اجازه ورکړې تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. د عراق د پلازمینې بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه څلور کسان وروسته له هغې ووژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ولیوه چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او له ترستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه شهر کې پرون پر یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی ووژل.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې پته د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې اوریدئ شي، بلکې کولای شئ له دې طریقې د ازادي رادیو د ټول مطالب ولولئ او یا هم د هم کولای شئ چې د ازادي رادیو د نورو ورځو خبرونه په انټرنیټ کې پیدا کړئ. هر خبرونه تاسو که درنه تیر شي وی هم کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. روسیا وای نه یوازې به په سوریه کې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي، بلکې لا به شدید کړي. مسکو وای په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتي دي. خو د سوریه د بشري حقوقو د سار یو اداره وای په تیرو څلور ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په ګډون لشتل شه نه دیش ملکان وژل شوی دی. د سوریه په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لکه زیات کسان وژل شوی او تر 100 میلیونو زیات نور لخپلو سیمو بی ځای شوی دی. صالح محمد صالح په دې موضوع د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
روسیا وای په سوریه کې د دریم ورځ لپاره هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش 12 اهداف یې په نښه کړي دي. دا په اصل کې د چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اژانس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې 14 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر اهدافو یې شپږ حملې کړي دي. د ویلی چې په دغه حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نشه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قمندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نشه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قمندې یو مرکز ویجاړ کړی دی. خود سوریه د بشری حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریه شخړه څاري د غرض په سوریه کې لابیلابیل سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په وشتل سوی ساحو کې د اسلامي دولت سختریز ډلې حضور نه درلود. بل خو د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او یمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حمله په یوازې سر تروریزم نسی ختمولای.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط
د ټوریزم په وړاندې مبارزه یوازې د حواله لارې ممکن نه ده مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې په دې د خبرېدو سبب سوي دي تر هغه چې د سوریې له پاو سره هوایي حمله هم جغی سوي نیوي دا حمله به ګټي دي د سوریې پاوس په سوریه کې وازنې ځواک دی چې د ټوریزم په وړاندې مبارزه کوي وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ مسکو په ور ور ادعا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د ټوریزم ماتول دي په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د ټوریزم په وړاندې مبارزه ده ګومان کیږي روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنگرونو پر ځای د اسد مخالف جنگیالي په نښه کوي داسې اندېښنې هم سچې روسیه هڅه کوي د سوریه ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي ترکی او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نور متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریه د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بندې کړي د دې پر ځای دې د داعش ډلې او په القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي
د ژوند رنګونه
نومې نقيب ژوند دی لغوان ولایت
څوم سنف کې دلته
درم سن کې ما ژبه د بیا ته پښتو سن
ام دري خو هې ده کې ام دې ته کامی اپ سولې
د سره مډیر امینه ول د سره سره د ژورنالیزم سره مې هم مینه وا او بل کابل مخ کې ده زکه ساوایم خد لغمان خو ګرم ده
تصویر زم خو هې ده لکه نه او څوم نمره درس مو یې کنه
درس وایو زکه یو څو امتحان لاندې درس وایو خو د نمرې د سده چې دا وا تم نمرې پوری راځو کوشش کوو چې د نوړاندې لاړ شو
وا تم نمره نمرې دې قدر کې دي کنه
یاره قدر کې خلا تر اوسه نه
چانس دې خور لیکم کرات
نه 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 چانس خو ان شاء الله مخ ته کې زکه چې کوشش کوو که څو کوشش کوي خو چانس خو به نه خوري کنه
څه فکر کې یو څوک چې همیشه کامیاب او سم موفق اوسي درسو کې کوم شی په نظر کې ونیسي
ډیر وخت مطالعه ده د سره سره به د نور خلکو کتابونه وګورو لکه زکه جال ته نظم ده اصول دي چې خوف ته نه بجو د شپې د کیو ته سهار په سهار بیا بجی درس ته چې شپ بیا راځي ته چې شپ بیا زو درس ته نو ډیر وخت مطالعه ته ور کړی ده
مننه
ډیر
مخکخه خزی
د مخکښ شوزو په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کلی کوم مرسل مقدس له پکتیا په ټلیفون را سره ده مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجن روزي مرسل جان مقدس څه شي تاسو دې ته حڅولې یاستي چې نور انجن ته سواد ورسته کړی
اور سه پاز انجینر هغه ویز مونږ کور کې اده شو نو مونږ په دې باندې 3 کلوک ته درس بوايو نو هغه کې بیا نو د انجینرونو څخه د دې لپاره بدا ځای او د سنف وسو کو کور کې جوړي نو بیا خپل کور نن سره مونږ خبره یاد کړو چې د څه خبر ده نو هغه ولې څه د مونږ وته او کوته خلاص شو او په امر کې به درس ورکو چې دې کې ما سره خپل ورور مه هم ورستو کړ خپل پلار مې هم را سره ورستو کړ او هم د غنجلو ته مو دا ځنې نه وسه وکړ
د دغه غنجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس وای
لومړی څه خو زو ما خور مې او سره د درې انجنې نورې وکړه چې بیا سن جوړ څه نو انجنو علاقه خو د لسره سي وکړه یو خو د څو سي خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنو نو انداو وخت ته راسینو شاملې دي تقریبا 14 پورې د غنوري 14 ول جنې او نو رحم غوړې راي
تاسو دوی ته څه شي ورزده کوي
اوبدا درس کتابونه څه کوم دي نو موږ تر شپږم پورې ولې وان سن پم شروع کړ
مرسل جان په دوه جنو کې ستاسو شاګردان دي په دوی کې د تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی سکل کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای ولې
نه کوشش هم دا کې سبق
آزادی راډیو د راپورونو له مخې په پکتیا کې ډیر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینیر دي نو بعضې کورنیو ته اجازه ورکړو، خو اوس ته به نو اجازه ورکوي
د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستی، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړی توپ ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون لاري په دې بهیر کې په مشایرو کې برخه واخلې؟ دې بهیر
ته مې دایوی رسانې د لاري نه لاره پیدا کړه چې هغه مستاز لنګول سهار سره مرسته وکړه. هغه میرمن بهیر کې د دې کومې غړی چې د کنا نو داغې شمیره را تر کړل
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅیږي څو په دغه سي بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د ضرورت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجره تکیږي او پرتو کورنۍ هم په دې باندې څنګه یو څه کولای شي هغه پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنی په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د وی څنګه په ډول باندې و څنګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیسي او نور انجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا ورته خو به مو ولې لکه خو چې دلته چې وینو څوک شاعري کوي هغه ته تاثار دي ځکه چې نه ښکاره کوي او کورنۍ ته چې کله ښکاره کړي نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي، نو په دې خاطر باندې نجلۍ ته نه حاضرېږي چې هغه خپله شاعري ښکاره کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شزو تر بل پروګرام مو زه هم چې بر په خدای سپارم.
جوړونکی محبوب شاه محبوب،
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجره ډیرې یا ملمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه ویشت هیوادو کې مختلف ټولنې ملیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډیر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوي کوو، هو کله فضا د منګي او رباب په زړه وړونکو نغمو راښکلي کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا سه ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې، دا سه ګرم ټنګ ټکور دی.
نن نه خبرونه مو د حجره فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت زنګړی کړي. راځي وګمیر رشید ته وښو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او په یو شمېر نورو نومونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوي وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنی کوټه ده. په جماعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناست و، بلکې له دغه ځای څخه د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي، فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره پکار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنا فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره، د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا ده چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو، او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې، هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري، هغوی پراخې حجرې جوړوي، او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي، یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کېږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیزې او مذهبي پرېکړې هم کېږي. بیا هم سرڅېړونکی محمد شریف زدران:
د جلۍ د غوښتلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي، خو ښځو کور ته داخلیږي، ولې سپینګیري په حجره کې کښېني او په حجره کې بیا د جلۍ په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په اصطلاح دغه جلۍ چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي، دا زموږ پلانکي ځوان ته راکې او له موږ سره دوستي وکړي. د واده په باب تصامیم هم په حجره کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په حجره کې له ښځو نه جالا اقتصادي مسائل مشکلات او سونز حتی په اجرا کې جلا برسی کوي.
خغلی زدران زیاتوی چې په پښتني سیمه کې خوشبخت سره حق دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نور الله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمیر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دینی ارزښت هم راته غږېدلی.
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غلرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا دیره په نورو ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یو کتازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي، خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلی دي. په 200 هېواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نسي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبیږي، ځوانان راټولیږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی پاړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې، هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زدوي، د چا ستار زدوي، د چا منګیز زدوي، حتی بعضي خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه یې نوي کړي شپې تېروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15-16 کالو ته رسیږي یا د هغې نه کم عمر کې بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم، لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثره دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تېرولو پاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا و اجدادي هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي
که چېرې موږ او تاسې فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا دیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د ډېر زیات سهولت دی، ولې هغه بېګانه وي؟ ښځې نه شي کولی خپل کاروبار وکړي که بیټه کې بیبي، کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. هر طرفي بیوټیکونه خو طبعا دومره عصري نه وي، توشک او پردې او د شیان کلري حتی رنګونه هم سره ورته نه وي، مگر کابل کې بیا نو بیوټیکونه د خپل کور نه هغه بیوټیک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنې وي یا خارجي قالنې ورکې پرچوي، خپل کوټونه چې ورکې اوسي هغه نه بیوټیک منظم جوړوي.
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د ناامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو که نوې ټکنالوژۍ اغیز ښیندلی، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجري مجلسونه او ناسی را کم رنگ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دور نا اب دکمن پورشا ساد وجه دور نا اب دکمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دور نا اب دکمن پورشا ساد وجه دور نا اب دکمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجہ دور نا اب دشمن پورشا ستا تو وجہ دور نا اب دشمن پورشا جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجہ دورنا ستا دخمن پورشا ستا دو وجہ دورنا اب دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا خوشحال خان زامنو چغ میں اور کنا ستا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستا دو وجہ دور نا اب دشمن پورشا ستا دو وجہ دور نا اب دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سوا د جون خلا جوړو ستاپ کوسا کوسا دشتونو کې وا رنگ اورلا جوړو تمه وجو تمه جامه تمه گریوان وطن تمه وجو تمه جامه تمه گریوان وطن ستاد وجو دور نا اپ دښمن مورشا ستاد وجو دور نا اپ دښمن مورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن.